اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو وساتي، تاسو نه مننه کوم چې ماته مو د وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکوي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باید ښه نوم کیښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي، هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه، هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان نه موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤولین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقد کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغو ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلی کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شان باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیان باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په هغه کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوره چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي، په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي د ماشوم متاسفانه منفي اغېز اخلي د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی دا کمیږي کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغېز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي ځکه چې نارینه مونږ نارینه حوصله نه لرو نو زر په قاریږو زر غوسه کیږو نو خدای نخواسته چې بد تعامل او بد چلند ونه شي د ماشوم په مقابل کې نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي ماشوم چې کله وکلان شي که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 90% د منځه ځي که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځه ځي 10% پاتې کیږي مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر او تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځه ځي البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي الله دې نکړي ماشوم ووهل شي دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځه ځي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځه ځي نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځه ځي ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی په څه نه پوهېږي په خبره نه پوهېږي خو تا ګول کړی تا وهلی تا ټکولی ای مورې ای پلاره تا ټکولی کله چې زموږ ماشوم راشي د مېلمانه چې راشي دروازې سره کېنو د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کېني او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري لړزېږي چې مېلمه ته لاس ورکړي سرماش ورسره وکوي بس کار یې دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د مېلمنو وکوي خدمت وکوي د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي لاسونه ورته ومینځي او ورته ورواچوي لاسپاک ورته ورکړي او هغه هم داسې یو قسم لړزېږي مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده او ډېره اړینه موضوع ده کاشکې زما د اواز که استادان اوروي مربیین اوروي مور او پلار اوروي د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي ځکه خلک بېکاره دي او ته د کار زمینه د مسایې ده دغه مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده له یوې خوا نه خو هغه څه چې د دوی ته ضرور دي د تغذیې په برخه کې د خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسېږي له بل لوري بد چلند ورسره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو نو موږ نشو کولی چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغلته تاسو څه ویل لرې
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغوی هم د اعضادي او ځینې مور پلار خو متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته عذر وکوي خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي دا ډېر غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ما ته دغه واخله ما ته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نشته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته ول د شایخ دي ما ته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته حرف کیږي نو لومړی خدای کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنه لري پات شي او که چیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې د الله دی طرف نه دي موږ د الله بندگان یو او دا کوم کارونه چې دا ان شاء الله موقت دي او دغه ستونزې دا به ان شاء الله ختميږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به موږ مسؤل کیږي ته به موږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړيږي ما ته یادې کې زما مور کونډه وزه وړو ماشوم هم د موږ کلی کې وخزه واغه به د مامور به جوړ لغه ورته وي چې جوړه ما تور به د غټ شي او د بوټو کړه په ها به خيږي او دا خبر از ډیر ماشوم هم د خبر به هغه گاونډي به زما کند مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آراموله نو کله کله زمور سره ټوکی وم دا قدم خپل په زمکه باندې ورته وایم ورته هم چې د تور د اوس غټ شو نو هدف دا دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دي هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غن شو ور سره واقع نه شو او وته داس قنات ورته ورک شي خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو ځکه چې کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وو چا ته ماشوم ته ورته راشه لاس ورته موټه نیوله څه درته درکم بیا رسول صلی الله سلام ورته چې ستا په لاس کې شیش ده ورته جو زما په لاس کې خرما ده وکي چیرته ستا په لاس کې څه نه وایه ماشوم ته دوی چې راشه زه څه درکم نو ته دروغجن نه حسابېدی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول شي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دې نه چې کوم نجلۍ او هلک واده سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي، یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي دی دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد د تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکه ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینی بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب د خبره شته. د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ، خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت دونه زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مختدیان ته جمع ورنکړي، هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نوی، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر دی چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې، حقیقتا په رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي. متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدا چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یاشته، چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارهګي ده. د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې په خنیت باندې البته په خنیت باندې ځکه چې موږ تاسو دغه خنیت ډیر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم الله موږ تاسو رزق راکوي نسات کامیابی راکوي په خنیت باندې چې موږ تاسو بغیر دینه چې سیاسي اهداف لرو بغیر دینه چې نور مسائل ولرو صرف او صرف د انسان جوړونه دا زما کار دی زه ډاکټر یم طبيب یم د هر چا علاج زکوم او هغه سره زه فکرم جوړیم که نه جوړیم ورسره خو د ما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورورسوم او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورورسوم او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو انسان چې بې علمه وي جاهل وي او بې فرهنګ هم نس پاتې کېږي دغه نه یو وخت کې بدماش جوړېږي دغه نه یو خطرناک انسان جوړېږي نو هغه خپل ځان ته په خطر کې دی او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړېږي دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه روزنه کې او کشران په ډیره مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي او مشران په ډیره مینه باندې تکرار نه وایي ما خپل اولاد وي او که پردي وي نو دا کوشش وکړو چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي نو د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات دا که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره د ماشوم د مور او پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشرانو دپاره د هغوی د عامه پوهاوي دپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
الله تاسو مساتي مهرباني
درن دوستانو داو د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبري وشولې لمون سره ملما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه فرزه کې چې است علامه مال او ملګری
کشپ میں د تو بم دیوے درنا تو بم دیوے مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
پسحت میں چلے پسحت میں خندلے جی پسند پہ تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت تن وفاشتا پرنا چان سوکھ گانا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشاد پیلنی تل کے دلو نلہ کپ دے بریخنا پتی سلے کے پدے طوفان پدے گلے کی پدے خوشو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دار
آزادی میلمه
ده آزادی میلمه دی خبرونه تمو زنوری اس نوری هر کلای کوم دی خبرونه تمو داسه او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علی مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
گردیز کی
دا ټول په ګردیز کې، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلې ده. بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. په پوهنتون مې دغه امارات اسلامي کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هلته مې لیک دسیا خوا دی خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په ډېر سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و، او نو د کور څوک نه اوس کار کړی وای. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کوله او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګرولي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوئ. ما وغوښته چې دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوئ. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول چې اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم چې باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پنتون ووایم، ولې په دې سې زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې دسې وګورو د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پنتون وویلې، هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه سې بیا پنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستر نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې سې د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کښې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسو ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به ما باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې، په کلي لرې کلي بانډو کښې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د پکتیا دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کښې دا مرکز ګردېز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه وکړي، بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو به چې دغه خور مثلا چېرته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، باغونه جوړول. مثلا کدی سی یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسي عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. سوالی کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي. لوی یو دفتر دسه تقریبا د 20 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې سیمه ښځه په کور کښې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سه هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بېخي په صفر کښې صرف ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناري نه لري او کوي نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې صرف ده. ټول مرستو ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دسې 15 زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ورورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ماته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه هم نظارت کوله چې ایا موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې پپو لب زړل، سوه خدا او می بخین نه لره لستا سو بیا رزی دی موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ دی دوی لرو یعنی بخې ټوله موږ ته دې سوال که خواندې مندې قسم داری وای پم څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس خو نه رزی اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که سزن سی کنه داری و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمی دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلوریکلی او باندې چې مثلا تاسو دا د پټری باندې خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
وونه لري سبز دا کلی کلی دی یو زوی مم دا زمزم پانتونی ویلې دی سارن والے او قزای ویلې بل زوی به دی هغه کو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی می ټول سم نخلاص وی او کل پانتونی ویلې ادبیات دی او د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کیږي چې دوبۍ ته می لګلې په ویزټ باندې ته ویزا لګیا غلط کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي سهارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې سدا هغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاصو ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاصو یو کال پانتونې وویرسي دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل سه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون د رڼا په نوم سه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات چلکۍ تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایم دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمې زه بیا افسري وایم هلته سره سخ
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅو وایي په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدل یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم د سپازادانه په دغه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړي دوی د کارونو نظارت وکړي دوی لیدنه نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضا وي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګور شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي
پټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیرې بیا د دغه ښځو چې تاسو لاسنیوی کوي د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي چې یعنی قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي په خلکو باندې هم توضیح کړی دي یعنی تاسې باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلینه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزک لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي، مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانگی سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مداري والی سبزیجات والی هر څه دوی خپل تقاضا کړي به ما هم راست سره کړي.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی ساده د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره
مرغداری سره دغه سره علاقه لري. نتیجې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو اته مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ور سره دسي مرسته کړي دي.
تاسو باور وکړئ نورې سه به موږ راتلونکي پورې پروژه مو ته سلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده. ابل ورځ کابل لای راغلی و دغه بسلان سروي او ملک سروي کوله، بیا سلار تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړلې کنه وزي هغه دوه دوه میګ ونه سره میتر جوړې کړی. بس هغه ته مصاحبې مرسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میګ چې موږ ته لنګیږي دوه بچي زیږوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ ته میګ سي غټ سي او نور بچي وزيږي او کنر وي موږ خرڅوو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګونه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ هغه غوای که خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې یغې دیغه نه سودانې جوړې کړې دي. یعنی ډیره ګټوره و دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره سوالې ده، په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې، په ځینو نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ، چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټرینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول، جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې دی خپله لور ورکړی و اته ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور په دې څه نه ده څه د پلار اخلي دی د ښځه په کور کې حق نه لري، دا یې مور دی تا نه دی دی حق دی ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته. یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله کنه. صدا خپل منګل و اخیر څه تللی و منګلو ته تللی و ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی و چې یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت کور کې ډېر تغییرات راغلی نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری، پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوسې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره، دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به م کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده چې مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانې وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي؟
نوري صاحب، ما زه تاسو ته نظر یم کنه د نارینه او فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره څه ورکم ته فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی کدی نارینه ته معلومات ورکړ سي، دوی ته ترننګونه ورکړ سي، نارینه څه وایي خزي منی
هم دا خبر
مکه
د دومړنی انتخابات چې د کډیج ولس مشر انتخاباتو کډی ولس جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حد پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کول کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دي دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره څه هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یوه تاسو باور وکړي چې دې څه ځوي سه د لری پروتول سوالې نه به خپل د درای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې درای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دا غیمه خواري ټوله پاسو
دا ترخه خاطره
ده دا خوږه خاطره ده سکه لای موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو باندې بیرته شروع شو یعنی ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو په بس کله چې موږ پنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېدلو هغه بیا ډېره ترخه خاطره وه.
بله بله مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه حق وړي او څه غواړي څه اروپایي حق او کو نه 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 موږ حق اسلام سره موږ راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډېر شي ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه چې د بیوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
grana zwani chithira shi pya narazi mayena
ha
په زنه می خرجو.